شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبري مجلې ته مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې امانه میرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تمه ده چې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو نتیجه راتلونکې اونۍ اعلان شي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم عکس العمل څرګند کړی دی. د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم هم خپل نظر ورکړی دی. وړاندې مو په خبرونه کې د دې نظر او هغه عکس العمل له جزئیاتو خبرو، خو سمدستي خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو د تفتیش او څیړنې نتیجې به ډیر ژر اعلان شي. د آذربایجان جمهور رئیس وایي هیواد د افغانستان له بیا رغونې او پانګونې سره لیوالتیا لري. او د اوکراین حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو په خپلو کې اور بند وکړ. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش او څیړنې نتیجې به ډیر ژر اعلان شي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور ویلي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه تېره شپه پای ته ورسېدله. ښاغلي نور د انتخاباتو د نتیجو د اعلان کومه نېټه نه ده په ګوته کړې، خو وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو نتیجې ډیر ژر اعلان کړي. د یو بل خبر له مخې د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ډلې یو ځل بیا غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې باید ژر تر ژره اعلان شي. د دې ډلې یو غړي انوار الحق اهري د افغان ملت ګوند د غړو په غونډه کې ویل د انتخاباتو د نتیجو ځنډ افغانستان له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړی. ښاغلي اهري د غرض ویل دواړه ټیمونه باید د انتخاباتو نتیجې چې د څیړنې او بیا شمیرنې وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلانېږي ومني. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف وایي هیواد د افغانستان له بیا رغونې او پانګونې سره لیوالتیا لري. علیف په ویلز کې د ناتو په مشرۍ غونډه کې ویل د کارس، تبلیسی او باکو ترمنځ د ریل د پټلۍ جوړېدل د افغانستان او ټولو سیمې لپاره د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې ښه فرصتونه برابروي. دا پروژه چې تمه ده د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې به بشپړ شي، ترکیه، ګرجستان او آذربایجان سره نښلوي. د آذربایجان جمهور رئیس علیف ژمنه وکړه چې هیواد به له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزیر وایي ناټو د ویلز په مشرۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به هر کال 15.1 میلیارد ډالر مرسته کوي. بسم الله محمدي چې په ویلز کې د ناټو د مشرۍ غونډې د لومړۍ ورځې له بحث وروسته یې خبریالانو ته خبرې کولې، دا هم وویل چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تازه مرستې ژمنه د دوی له توقع هم زیاته ده. ښاغلي محمدي وویل ناټو تر دې مخکې د 4.1 میلیارد ډالر مرستې وعده کړې وه، خو د ویلز په غونډه کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د 1 میلیارد ډالرو اضافي مرستې ژمنه هم وکړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د حفاظت د ټولنې مشر وایي د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې دوی به د بیان د ازادۍ پراختیا او د ژورنالیستانو ساتنې او امنیت ته لومړیتوب ورکړي. د دې ټولنې مشر نجیب شریفي د پنځمې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د حفاظت او د بیان د ازادۍ د ساتنې په اړه یوه طرحه برابره کړې او د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو لاسلیک کړی ده.
ما فکر میکنم که دستاورد بسیار بزرگ است که ما از دو کاندید تانستیم.
زما په نظر دا یو لوی لاسته راوړنه ده چې د بیان د ازادۍ د پراختیا او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دواړو کاندیدانو ژمنه اخلو.
خاطر مسؤلیت خبرنگارا بگیریم.
خاغلی شریفی زیاته کړه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او افغان حکومت یې په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. په بلخ ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو ترمنځ نښته شوې ده. د دې ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه په البرز ولسوالۍ کې د وسله والو پر سنګرونو حمله وکړه، 40 تنه وسله والې وژلي او له 200 زیاتې ټپیان کړې دي. د ښاغلي قادری په وینا په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبري رسنیو ته ویلي د البرز ولسوالۍ په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 20 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. زمون کاګل ازادي راډیو اوري. د پاکستان په شمال ختیځو ولایتونو پنجاب او آزاد کشمیر کې د سختو بارانونو لامل یو شمېر کسان مړ شوي. د پاکستان د افاتونو ملي ادارې نن ویل په دې ولایتونو کې د مونسوني بارانونو لامل په تیرو 40 ساعتونو کې لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي. د پنجشنبې پورس په سیمه کې د باران اندازه 115 ملي متر ثبت شوی وه او په دې ورځ لږ تر لږه 50 تنه مړ شوي ول. د راولپنډۍ ښار چارواکو د سیند د اوبو د سطحې د پورته کېدو او خطرونو خبرداری ورکړې. لټیټو او د سیلاب له خطر سره مخامخ سیمو څخه خلک له کورونو ایستلي دي. راپورونه وای پاکستان د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ لمړنۍ سفر په دې هیواد کې د سیاسي شخړو د عمل ځنډیدلې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د ټولنیزو رسنیو له لارې ویلي د چین د جمهور رئیس سفر ځنډیدلې ده. د دې کار پر په اعتراض کوونکو واچول چې د اگست میاشتې نیمایي راهیسې په اسلام آباد کې مظاهرې او د استعفا غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم نن ویل د چین د جمهور رئیس د سفر په اړه بحثونه دوام لري. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قینګ قانګ د مسلې په اړه له پوښتنې ځان تیر کړ او ویل چې دا سفر پر رسمي ډول نو اعلان شوی. انټرفاکس خبری اژانس د منسک په خبرو کې د وی منبع په حواله وایي د اوکراین د حکومت استازو او روس پلو بلتون غوښتونکو په خپلو کې د اور بند یو تړون لاسلیک کړ چې د افغانستان په وخت د ماښام له اوو نیمو بجو څخه به نافذ وي. اژانس د منبع له خولې چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی ویلي دا تړون یا پروتوکول د څارنې د اسیرانو د تبادلې او نورو مسلو په ګډون څوارلس مادې لري. فرانس پریس خبری اژانس د اوکراین د صدراعظم ارسینی یاتسینوک له خولې وایي د اور بند دا تړون باید د عملي کېدو لپاره د اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتو ملاتړ ولري. او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي ناټو مشرانو د اسلامي دولت وحشیانه او ظالمانه عمل غندلي او د دې بنسټپالې ډلې ګواښونه به د خپلو ارزښتونو د ساتنې لپاره د دوی اراده نور هم غښتلي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې ډلې د مقابلې لپاره د یو پلان غږ وکړ چې د رواني سوي میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لپاره باید برابر شي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا سجی رادیو خبری مچلا اوري. تمامه چې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو نتیجه راتلونکو نه اعلان شي. د اشرف غنی احمد زید انتخاباتي ټیم یو جک پوری غړي انوار الحق هدی وویل چې نتیجه باید دواړو لوریو ته د منلو وي.
د انتخاباتو د نتایجو په حق د هر ډول خشونت او یا حتی مدني سرغړونه دا د قانون او اصول نه پوره ده.
د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم له عکس العمل مهم په دې خبري مجله کې خبرو. بیا مو د ناټو د مشرانو د غونډې له پریکړو خبرو چې د افغانستان په ارتباط یې کړي. په همدې اړه مو د سیاسي چارو څېړونکي نصر الله ستانکزی راښکولای.
ناټو دا ثابت کړ چې غواړي چې افغانستان سره خپل ستراتیژیک انډیوالي ته دوام ورکړي.
ناټو د دې سربیره چې له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې ده، افغان دولت ته د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو لپاره خبرداری هم ورکړی. یو شمیر نور مطالب هم تر شپږنیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمد زی لسکونه پلویانو نن په کابل کې په یو غونډه کې د انتخاباتو د نتیجو د ژر تر ژره اعلان غوښتنه وکړه. دغه انتخاباتي ټیم یو لوړ پوړي غړي انوار الحق هدی په خپل وینا کې وویل دواړه انتخاباتي ټیمونه باید د تفتیش نتیجه ومني او د دې نتیجې د نه منلو په اړه هر راس مدني سرغړونی او تاوتریخوالی له قانون سره په ټکر کې راځي. خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د خپل حق د غوښتنې لپاره به مدنی اعتراضونو ته مخه کړی. سفی الله سنگزی له کابل راپورټ لري.
د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمد زی پلویان وای د انتخاباتو نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي. د افغان ملت ګوند لزګونه غړي د اشرف غنی احمد زی په پلوي د جمعې پر ورځ په کابل کې سره ټول شوي وو او لټولې وغوښتل چې د تفتیش نتیجه باید ومني سو د انتخاباتو روان بهیر ته د پایټکې کې خودل شي. دغه ګوند افتخاري رئیس او د تحول او تداوم ټیم لوړ پوړي غړي انور الحق هدی وویل ټول باید د انتخاباتو نتیجه ومني او د دې نتیجې د نه منلو په اړه هر ډول تاوتریخوالی او مدني سرغړونه د قانون خلاف ده.
د انتخاباتو د نتایجو په حق ده د هر ډول خشونت او یا حتی مدني سرغړونه دا د قانون او اصول زنه پر تحرف من توقع لنور دار زنه سبا مسؤلیت حرکت وکي او هیڅ نوع حتی د تشنج او د مدني سرغړونه په فکر باندې هم سره د نتایج نه دی معلوم چې د لابل چاپ ګټه باندې وشي کې خوځمنګه خواهش د امداد نتایج باندې ټول
خغلی احدی ټینګارو کړ د تحول او تداوم ټیم ژمندې چې د انتخاباتو نتایج به مانی او کچیرته بریالي شي چمتو دي چې مخالف ټیم ته په حکومت کې ځای ورکړي. لبلی خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د انتخاباتو کمیسیون خپل بی طرفي نه ده ساتلی او دغه کمیسیون هر کار دوی ته د منلو وړ نه دی. دغه ټیم یو ویان سید آقا فاضل سنچارکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کچیرته د انتخاباتو نتایج شفاف نه وي دوی به د خپل حق د غوښتلو لپاره د تیر په څیر مدني اعتراضونه وکړي. هیڅوک د تاوتریخوالي ملاتړی نه دی، هیڅوک د جګړو، لانجو او ستونزو خوښونکی نه دی. موږ په لوړ غږ اعلان کوو که چیرته دا نتیجه په همدې شکل اعلان شي، نه یې منو، ردو یې. نتیجه به یې هماغه ناورین وي چې رامنځته کیږي به. موږ لکه څنګه چې پخوا مو پراخې مدني مظاهرې کړې، له همدې لارو به د خپل حق د غوښتلو لپاره کوښښ وکړو. له دې مخکې هم د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د مدني اعتراضونو خبرداری ورکړی و. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم دور رایو د تفتیش د پای ته رسیدو په اړه په داسې حال کې دواړه انتخاباتي ټیمونه مختلف دریځونه لري چې ډیر خلک او کارپوهان اوسنۍ امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزې د انتخاباتو د اوږده بهیر زیږنده بولي.
بل لور ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایو د تفتیش پروسه پای ته رسیدلې ده، نو کومه پایله چې اعلاني شي باید دواړه کاندیدان یې ومني. د دغه کمیسون ویان نور محمد نور نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل د رایو د تفتیش عادي او خاص تفتیش پای ته ورسید. دا هم د نور محمد نور څرګندونه.
دیشب 8 شام روان د تفتیش
پرونش په 8 بجې درایو د صندوقونو د سل پسلو کې تفتیش او بیا شمیرنه په فزیکی توګه پایته ورسیده. دا د کاندیدانو غوښتنه و چې درایو سل پسلو کې تفتیش تر سره شي. کاندیدانو ژمنه وکړه او وی ویل چې درایو د صندوقونو له سل فیصد تفتیش وروسته به هر نتیجه چې رامنځته کیږي هغه ته د منلو وړ وي.
دو کاندید قابل قبول است.
کغلی نور ویل درایو د ټولو 2828 محلونو تفتیش د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو په غوښتنه د کورونې او بهر نوی څارونکو په حضور کې ترسره شو چې د 15% رایو تر تفتیش پورې د دواړو کاندیدانو څارونکو هم موجود و. نور وی درایو په اړه لپاره پریکړې ورسته ترلاسه کیدونکې نتیجه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته استول کیږي. څو د هغوی له څېړنو ورسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د نور په خبره تر دې د سیستم ته د ورداخل شوی یو 9% چکلستونو لړډلې د 14403 چکلستونو په اړه پریکړې شوې چې پکې 515 محلونه باطل او 9415 نور هم منل شویدیم.
مرکز جنبندی نتایج هم انکشافات خوب داشته.
در رایو د نتایجو د ټولولو مرکز هم خپ پرمختګونه کړی دي. تر اوسه پورې 14433 چکلستونه او د نتایجو جدولونه پروسس شوي چې په حقیقت کې د چکلستونو او د نتایجو د جدولونو یو 9% جوړوي. له دې ډلې 0909 ورستی شوي آرشیف شوي دي چې په اړه په دوه نور اړینې غونډو کې پریکړه کیږي.
تصمیم خاص بشه.
د انتخابات خپلواک کمیسون وایي که چیرته د جمهوری ریاست کاندیدان له دې ټولو سره سره اعلانېدونکې نتیجه ونه مني، دغه کمیسون په دې اړه کوم مسؤلیت نه لري او د هرې رامنځته کیدونکې ستونزې مسؤلیت په خپله د کاندیدانو په غاړه دی.
له کابل مو د صفی الله سنګزي څرګندونې اورېدې. په یوې خبرتیا پسې د ازادي راډیو د خبریال راپور اورېده. په یوې خبرتیا پسې د ناټو غونډې ته ورځو.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په داسې حال کې چې په ویلس کې د ناټو د مشرانو غونډه روانه ده، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي که چیرته ناټو له عدلي لارو د ولسي افغانانو د وژنې قضیې ونه څېړي، نو ناټو به په افغانستان کې د معافیت یو میراث پرېږدي. د بخښنې د نړیوال سازمان په اعلامیه کې د هغو ولسي افغانانو د وژنې په اړه د څېړنې غوښتنه شوې چې د 2001 کال راهیسې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ناټو غږ کړی چې افغانستان دې د معافیت له یو میراث سره نه پرېږدي. د دې سازمان د آسیا پاسیفیک د برخې مسؤول ریچارډ بینټ له قوله په یو بیان کې راغلی، په داسې حال کې چې افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بشپړېدو ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي، دا د دې لپاره ډیر مناسب وخت دی چې په افغانستان کې د هغو ولسي تلفاتو پیښې وڅېړل شي چې په څرګنده د قانون خلاف او د نه منلو وي. ریچارډ بینټ وایي هغه کسان باید عدالت ته راخکل شي چې د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ولسي خلکو د وژنې مسؤول دی او د قربانیانو کورنیو او ژوندي پاتې شوو کسانو ته باید د نړیوالو معیارونو سره سم تاوان ورکړل شي. د بخښنې د نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا، افغان ځواکونه هم د بشري حقونو د سرغړاویو د مخنیوي، څارنې او څېړنې په برخو کې لا ډېر ملاتړ ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی په وروستي رپورټ کې څرګنده شوې ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو په مباریو کې د وژل شوو ملکي خلکو د پیښو په اړه د عدلي تعقیب کمی و. په راپور کې ډیر تمرکز پر امریکایي ځواکونو شوی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لویه برخه جوړوي او د ولسي مرګ ژوبلې په ډیرو پیښو کې ښکیل دي. د بخنې د نړیوال سازمان د اټکل لمخې ل 2009 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې موده کې په افغانستان کې 300 ملکیان د نړیوالو سوغکونو په عملیاتو کې وژل شوی، تر دې څو چنده زیات بیا د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوی. د بخنې نړیوال سازمان وایي سره له دې چې په وسلوالو شخړو کې د ولسی مرګ ژوبلې هره پیښه د نړیوال قانون د ماتونې په معنا نه ده، خو د دوی په څېړنو کې داسې شواهد موندل شوي چې د امریکایي ځواکونو لخوا په ځینو پیښو کې داسې جنګي جنایتونه اثباتولی شي چې په اړه یې عدلي څېړنې ډېرې کمې شوي. د دې سازمان د آسیا پاسیفیک د برخې مسؤول ریچارډ بینټ وایي د امریکا متحده ایالات او د ناټو متحدین باید زر تر زره هغه ټولې پیښې وڅېړي چې په ترڅ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ولسی خلک وشل شوي او د قربانیانو کورنۍ باید په عدالت ډاډمن شي او هغه تاوان ورکړل شي چې حق داري دي. د بخنې نړیوال سازمان دا هم ویلي چې ناټو باید د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو هغو څېړنو نتایج هم خپاره کړي چې تر اوسه یې په دې برخه کې ترسره کړي. په دې کې د څېړنې د هغو مشترکو ډلو رپورټونه هم شامل دي چې د ملکي تلفاتو له پیښو وروسته د پیښو سیمو ته استول شوي. د بخنې نړیوال سازمان د افغان امنیتي ځواکونو په اړه وایي چې د دوی له خوا هم د بشري حقوقو د سرغړاوي او زورونکو رپورټونه ترلاسه کړي، خو په عین حال کې د افغان چارواکو او د ناټو د هغه اقداماتو هرکلی کړي چې د دا ډول سرغړاوي د مخنیوي لپاره پیل کړي دي.
خبری مجله اوري.
د ناټو سرمشي ضلع افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دغه دوه ورځنۍ غونډه پرون په ویلز کې پیل شو او نن به پای ته ورسیږي. د ویلز د سرمشي په بیان کې مهم ټکی دا دی چې ټینګار پی شوی دی چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت له ختم وروسته د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ دوام دی. احمد تکل د ویلز د سرمشي بیان کتلی او لنډیز اوروي.
د ویلز د سرمشریز بیان له افغانستان سره د ناټو پر ژمنو ټینګار کوي او وایي چې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي. په بیان کې ټینګار شوی چې ناټو به په افغانستان کې له پلان سره سم خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي او وایي چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه له تیر یو کال راهیسې په هیواد کې د عملیاتو مشري کوي. ناټو وایي که څه هم ستونزې شته، خو افغان ځواکونو په تیر یو کال کې دا ثابته کړه چې یو اغیزمن ځواک دی، د افغانانو اعتماد یې ترلاسه کړی او دا توان لري چې خپل وسلوال مخالفان خپلو اهدافو ته پرېنږدي. په بیان کې د ناټو د مشرانو له قوله راغلي دي چې وایي کله چې د ایساف عملیات پای ته رسیږي او امنیتي مسؤلیتونه افغان حکومت ته سپارل کیږي، نو ناټو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته بیا هم دوام ورکړي، څو دا یقین ترلاسه شي چې له افغانستان به بیا هیڅکله هم په بهر کې تروریستي حمله نه کیږي. له افغانستان سره د ناټو د تماسونو دوام بل مسله ده چې د ویلز بیان ټینګار پرې کوي او وایي د روان کال پای ته رسیدو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د ماموریت بڼه بدله شي او د ناټو فعالیت به پر موازي دوه اړخیزو ستاندردونو او معیارونو متمرکز وي، چې لومړی او مهمې د دوامدار ملاتړ ماموریت دی چې په لنډ مهال کې به لکه څرنګه چې په 2012 کال کې د شیکاګو په غونډه کې پریکړه وشوه، د ناټو غړي او متحد هیوادونه به له 2014 کال وروسته هم د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او هغو ته د سلام مشورو په چارو کې ښکیل وي، خو بیان ټینګار کوي چې دا کار باید په حقوقي چوکاټ کې دننه ترسره شي او ځکه خو د ویلز اعلامیه ټینګار کوي چې دا ژمنه د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د پوځي ځواکونو د څرنګوالي د موافقې له لاسلیک سره تړلې ده. د ناټو د راتلونکي ماموریت بل مهم معیار چې د ویلز په بیان کې یادونه شوې په منځمهاله دوره کې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ دی. د شیکاګو په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ناټو غړي او متحدان به د انتقال په لسیزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او ملاتړ لپاره لازم مرسته کوي، چې دا مرسته هغه مهال د کال څخه باندې 4 میلیارد ډالر اټکل شوې وه. خو د شیکاګو غونډې له افغان حکومت څخه هم غوښتي وو چې په دې بهیر کې د افغان حکومت د ونډې برخه باید ورو ورو زیاته شي. د ناټو بیان وایي د ویلز د سرمشریزه ګډونوالو د افغان ځواکونو د دوامدار ملاتړ لپاره د 2018 کال تر پایه د خپل مالی مرستو د دوام پر ژمنو ټینګار وکړ او همدارز له نورو هیوادونو څخه غوښتنه دي چې له افغان ځواکونو سره مالی مرستې وکړي. خو د ناټو مشرانو دا یادونه هم کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پر مالی مرستو به کلکه څارنه وشي، څو دا مرستې په افغانستان کې د معمول مالی فساد قرباني نشي. د ویلز د سرمشریز بیان وایي ناټو به د شیکاګو له غونډې وروسته د شویو مالی مرستو د شفافیت لپاره د څارنې او هماهنګۍ د ادارې په ګډون د څارنې سیستم پیاوړی کړي. ناټو ټینګار کوي چې د دې مرستو شفافیت او حساب کتاب باید یقیني شي. په بیان کې پر افغان حکومت هم غږ شوی چې له فساد سره د مبارزې لپاره خپل هڅې نور هم زیاتې کړي. بیان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له 2024 کال وروسته د خپل ملي امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ مسؤلیت په غاړه واخلي.
پرون د ناتو هیوادونو د سرمشیزی په لومړی ورځ د دوه هیوادونو مشانو خبرداری ورکړ که دروان کل تر پایه له امریکا سره افغان حکومت دولتي تړون امنیتی تړون لاسلیک نکړي، افغان حکومت به له سقوط سره مخامخ شي. د دوی په وینا په افغانستان کې تاوتریخوالی او ګډوډي رامنځته کیدای شي. په دې اړه د ټایمز مجلې په اسناد له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په عراق کې تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سو چې درې کاله مخکې د امریکا ځواکونه له دې هېواده ووتل. تایمز مجله په خپل راپور کې د ناټو په سرمشریزه کې د برخه اخیستونکو مشرانو لخلې وایي همداسې تاوتریخوالی په افغانستان کې رامنځته کېدای سي که د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک نسي. لتویا او استونیا چې خپل پوځونه په افغانستان کې د ناټو د ماموریت لپاره استولي دي، د ناټو په سرمشریزه کې دا خبرداري وکړ. تایمز مجله په خپل راپور کې لیکي دا په داسې حال کې ده چې د ناټو غړیو هیوادونو پرون په دې سرمشریزه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او سلا ورکولو لپاره په دې شرط چې امنیتي تړون لاسلیک سي د مالی مرستو ژمنې وکړې. تایمز مجله په خپل راپور کې لیکي دا تړون د امریکا او نورو هیوادونو لپاره ضروری دی چې په افغانستان کې خپل پوځیان پریږدي. دا ځواکونه په راتلونکي کال د افغان پولیسو او اردو د روزنې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای وي. تایمز مجله په خپل راپور کې لیکي د ناټو عمومي سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وویل د افغان حکومت سره ډیر لږ وخت پاتې دی چې قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو ناټو وکولای شي د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د کلک ملاتړ په نامه خپل نوی ماموریت پیل کړي. د ویلز په سرمشریزه کې راسموسن نوویل چې لاسلیک پرته به ناټو په افغانستان کې نه پاتېږي د زیاته کړه.
زموږ جنگي ماموریت به ډیر ژر ترسره شي. افغانستان اوس هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او ناټو دې ملاتړ ته تیار ده. موږ تیار یو چې د افغان ځواکونو د روزنې ملاتړ او همکاري لپاره یو نوی ماموریت پیل کړو او کله چې امنیتي تړون لاسلیک شي دغه ماموریت به پیل شي.
د لیتویا د دفاع وزیر رایمورډس ویونیس وویل چې د امنیتي تړون نشتوالی په افغانستان کې د ناټو هیوادونو لپاره تر ټولو لویه اندېښنه ده. د ټایمز مجلې ته ویلي دي په عراق کې حالات سم وو خو اوس په ډیر صورت سره هر څه بدل شول. که ناټو نه وي په افغانستان کې هم دا حالت تکرارېدای شي.
د ناټو ځینې غړي هیوادونه د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د موافقې ځنډېدو ته اندېښنه لري او وایي که د روان کال تر پایه لاسلیک نشي امنیتي وضعه په افغانستان کې خراب شي. بل لور ته د ناټو د مشرانو په غونډه کې پرون د افغانستان دفاع وزیر وویل چې د ناټو غړیو هیوادو موافقه وکړه چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره تر هغه څه چې پخوا یې ژمنه کړې وه د کال 1,000,000 ډالر زیاته مرسته وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی د ناټو د مشرانو پرون خبرو ته په اشاره وای چې افغانستان لا هم د ناټو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري او نړیوالو بحرانونو لا افغانستان د نړی پام په بل نه دی اړولای. ل شغل ستانکزی سره اسمت چاروان مرکه کړي او لمړی ورڅخه غوښتي چې د دوی په نظر د ناټو غونډه د افغانستان په ارتباط څنګه ارزیابي کوي.
زه فکر کوم چې په دې غونډه کې په عمومي ډول سره له دې چې د افغانستان په استازیتوب ډیر پیاوړی هیات ګډون نه درلود، په هیات کې هم سلیم ګټیا و رامایسته شو د سفر په جریان کې. له ټولو دغه خبرو سره ناټو دا ثابته کړه چې په ستراتیژیک لحاظ غواړي چې له افغانستان سره خپله ستراتیژیکه انډیوالي ته دوام ورکړي. پر همغه مبنا زه فکر کوم پرونی ټول بحث په همدغه محور باندې و. له هغه شرایطو سره چې هغه شرایط دي چې ظاهري شرایط دي، شکلي شرایط دي، زه فکر کوم چې هغه تحقق مومي. یعنی د ما په نظر د افغانستان په ارتباط هغه شی چې د ناټو غونډې په نظر کې درلود یا مشرانو په نظر کې درلود هغه عملي
د ته په پام سره چې د ناټو په غونډه کې د اوکراین مسله ډیره زیاته مطرح و او د راز د عراق او سوریه او د داعش مسله ډیره زیاته یاد شوه، څه فکر کوئ چې دغه دوه مسلو افغانستان تر شوا لاندې نه راوسته؟
په ظاهر د امر په تبلیغاتي لحاظ بله، مسئله له هغه وخت تر شوا لاندې راغله چې دوه واقعې وشوې. یوه مسله کله چې امریکایانو حمله وکړه په عراق باندې افغانستان حالت ثانوي حالت په هغه وخت کې ځانته ونیو، او وروسته دغه نه چې کله دموکراتان قدرت ته ورسېدل د افغانستان قضیه تقریبا تر تاثیر لاندې وه. زه فکر کوم په مجموع کې ناټو ته لکه چې نور مسایل لکه اوکراین چې یو جدي او ستراتیژیک نږدې تهدید ده ناټو امریکې ته، افغانستان دومره جدي تهدید نه ده. په هغه اساس هغوی حق درلوده چې هغه مسلې ته ډېر جدي پام لري. د داعش مسله هم هغه مسله ده چې نوې ده، تازه ده، بین المللي ذهنیت ورته متوجه ده او تهدید ډېر سری ده. اما افغانستان په ستراتیژیک لحاظ فکر نه کوم چې له اهمیت نه لیدلی وي ناټو ته له په همغه مبنا هغه شی چې وړاندویلی کې د هغه شیان زه فکر کوم چې تصویب شول، هغه شیان چې موږ هم توقع درلودل چې یو ډېر غښتلی هیات به لاړ شي، نورې لابي به وکړي، نورې چنې به وي او نور امتیازات ترلاسه کړو. زه ما فکر کوم د موږ د ضعف له وجې او همدارنګه له بل نقطې نه دا چې هلته نور دوه نور قضایه ډېر عمده وو که مطرح شوي وای ممکن دومره ډېر زیات ورته مثبت عکس العمل نه و.
د ناټو د غړو هیوادونو زیاته توقع وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به معلومه شي او منتخب نوی منتخب ولسمشر به د دوی په غونډه کې ګډون وکړي، لیکن داسې ونه شول او انتخاباتي جنجال لا دوام وکړ. څه فکر کوئ چې دې مسئلې هم د افغانستان په وړاندې د دوی په دریځ کې څه تاثیر لرلی دی؟
فکر نه کوم، فکر نه کوم، د لپاره فکر نه کوم چې که دغه کسان ورغلي وایم همدا خبره کېدله چې باید امنیتی توافق امضا سي په وي چې 2014 کال نه د ناټو پوځي ماموریت به په افغانستان کې ختم سي، لږ وروسته به د افغانستان د وسوالو پوځونو په روزنه او تجهیز و همدارنګه په ملاتړ کې به ناټو متحد وي. زه دا خپله دا چې وایي چې موږ ستراتیژیک تړون غواړو یا پوځي تړون په اصطلاح امضا کول غواړو، دا خپل د ستراتیژیکو اړیکو معنا لري. خو ته به موږ افغانان ته دا و چې د افغانستان نوی جمهور رئیس به خپل له خپل ناټو متحدینو سره مخامخ وږیږي، خپل احساسات ښکاره کړي او د طرفینو د شناخت لپاره ښه فرصت.
د سیاسي چارو د څېړونکي نصرالله ستانکزي څرګندونې مو د ناټو د غونډې او پریکړو په ارتباط اورېدې.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پښ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي او د ماښام له وو د سهار تر وو بیا په همدې صفو آشنا راډیو په ټول افغانستان کې نیول شي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې په افغانستان او پاکستان کې طالبان او القاعده شبکه ننګولي او ادعا یې کړې ده چې دواړه هیوادونه د دوی د اسلامي خلافت یو برخه جوړوي. د ټلګراف رسپانې په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یاغیانو دا ادعا پاغو پانو کې کړي چې په تیرو څو ورځو کې په پېښور او د افغان کډوالو کمپونو ته نږدې خبري شوې دي. دغه پیغام پانی په پښتو او دری ژبه لیکل شوی او پکې ویل شوی دي چې هغه خلافت چې د دوی په وینا په سوریه او عراق کې جوړ شوی او ستر ایران، افغانستان، پاکستان او د مرکزی آسیا ځینو نورو اسلامي هیوادونو پورې غځېدلی دی. نور جزئیات تفریح با ظاهر پراپور کې
دلی ټلګراف د هغو پیغام پاڼو په استناد ویل کېږي د اسلامي دولت په نوم یاغیانو لخوا خبرې سوي. وایي په دغو پاڼو کې پر مسلمانانو د یووالي ژغ سوي او ژمنه سوي چې یا به د اسلامي خلافت په بیا جوړولو کې بریالي کېږي او یا به په همدې لار کې وشل کېږي. ویل کېږي دا پیغام پاڼې له تیرو څو ورځو راهیسې په پېښور کې او د دې ښار په شاوخوا کې د افغانانو په کمپونو کې خبرې سوي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلام پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي لیدلي.
دا وایي دا د رسنیو راپور نه دي. موږ تر اوسه په خپله خاوره کې د هغوی د حضور په اړه هیڅ ډول شواهد نه دي لیدلي.
دلی ټلګراف زیاتوي چې داسې ښکاري دغه ډله په افغانستان او پاکستان دواړو کې قوي متحدین ولري. د ورځپاڼې په خبره یو قومندان د رواني اونۍ په سر کې بي بي سي ته ویلي و چې کپوسی چې هغوی د خلافت بیا راژوندې کېدو ته ژمن دي نو لیواله دی چې د اسلامي دولت په نوم له وسوالو سره یو ځای سي. ورځپاڼه وایي دا هغه قومندان دی چې د ګوانتنامو زندان څخه خوشې سوی دی. دلی ټلګراف په خپل دغه راپور کې لیکي چې پاکستان ته د اسلامي دولت په نوم یاغیانو رسیدل به شایي په دغه سیمه کې اسلام پال افراطیان چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر ته وفادار دي هغه ته رښتونی خلیفہ وایي د واک پر سر جګړې ته وهڅوي. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت په نوم یاغیانو د حضور خبر وروسته لاغ راپور ته سوچي د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری اعلان وکړ چې په هند کې به خپلې نوې څانګې جوړې کړي. الزواهری ویلي د دوی نوې جګړې به په هند کې مسلمانانو ته عدالت رامنځته کړي. هغه په ځنګړي ډول ګجرات کړی چې هلته د هند اوسنی صدر اعظم نارندر مودی 12 کاله ایالتي صدر اعظم وو. په دغه ایالت کې په 2002 کال کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 800 مسلمانان وژل شو. الزواهری ویلي د دوی ډله به له کشمیر تر آسام او برما پورې د مسلمانانو اقلیتونو لپاره فعالیت وکړي او هلته به د آسم عمر په مشرۍ د جهاد بیرغونه پورته کړي. هغه څه مود وړاندې په یو ویډیوي پیغام کې د هند د جموں او کشمیر پر مسلمانانو ژغ کړی و چې پر سرینګر او لال چوک باندې د اسلامي بیرغونو د پورته کولو په هدف د جګړې سره مرسته وکړي. د هند حکومت په یو شمیر ایالتونو کې اضطراری حالات اعلان کړی دی.